منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواک فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزي رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنه ویل دی داخلي بيځای شوی رسنیدونکو افغان کډوال سره مرسته کوي. روپای ټولنه دا خبره د چاړشمې پوره د ماجدونو د نړیوال ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې یا په خني ټویټر لیکلي. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل یم او د لوبل میدان اوریز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړه نشوه او په دوو نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان ښودل شوی دی. د زیمبابوې پر وړاندې دوو ټیسټ سیالیو ته 19 کسیز افغان لوبډله اعلان شوه. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ 15 مونۍ هم بشپړه شوه. کومه لوبډله مخکښه ده؟ هندوستان له استرالیا سره دریم ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې. پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله، خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې. روانه اونۍ د کرکټ دوه مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاعد اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ. هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده. د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلی، د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي. ملتیا مو وکړئ. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه. لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه، خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه. افغان لوبډلې په 4 ګټله، خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول، 4.3 منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې عظمت الله عمرزي 4 او علامه محمد غزنفر 1 وکټ واخیسته، خو یو بار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنکړه او په دې سره د سیالۍ بې پایلې پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و، دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله. دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 12 او دریمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي. خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوو سیالیو کې هم ورخت وي. بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړې ده. د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 4 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده او د دې ترڅنګ یې 3 اضافي احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې له مخې اعلان شوي لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي، نو له هغه مخې انتخاب شوي دي. په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، صدیق الله اتل، ریاض حسن، عبدالمالک، بیرشاه محبوب، افسر زازای، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، ضیاء الرحمن اکبر، ساحر خان، راشد خان، یمین احمد زی، نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړ شي بي دي. د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی. همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی، او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی. دغه راز ناصر جمال، ضیاءالرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوی دي. که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلی دی چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یا د لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو، او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرست کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
د اتحاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ انسه خره خره چرس خو مې شیشې ته ختمه
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مستنش مو هله چې مې شي ډېر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد مو لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته. د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي، او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړې ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور، دغرا صرافان هرات څلور، استقلال کابل څلور، عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالۍ نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب، جوانان پیروزی، سرسبی اشلر، خدیم اف سی او اینو مې هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوي دي او د لوبډلو د مسؤلینو په نومونو نیول شوي. دا ویل ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ. هندوستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې آکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپل لوبډلۍ له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو وار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي که نشي ګټلې نو مساوي به یې کړي. همدغسې وشول، دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې، او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیو سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومرا شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپله لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزورې ترسره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا اووه اویا منډې وکړې، خو د آکاش دیپ یو دېرش چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه، آسټرالیا په نهه اتیا منډو وه لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و، خو د لوبي ډیر ورستۍ او کبې شیبه پاتې وي چې په دې سره استرالیا هند ته یوازې 2.1 اور تر سره کړ او هند اتم منډې وکړې، خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند استرالیا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي بیا استرالیا د 10 وکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25مه نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2مه نیټه د استرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
ورسته لاغی چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یورزنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12مه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علی آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و، خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علی آغا 2 سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر په 12مه او 22مه نیټه ترسره کړي. پرسته له هغې چې د هند او استرالیا ترمنځ 3مه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلې، خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 1 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په 2 سیالیو کې 500 وکټې اخیستې دي. دغه راز په 1 یورزنیو سیالیو کې 1 او په 15 شنوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. هغه په 340 تجارتي شنوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستې. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 179 وکټې اخیستې دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 1 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر تیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن تیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله، وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. تیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 نوي وکټې اخیستې وي. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2250 منډې هم کړې وي چې 9 سلیزې هم وهلې وي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. اوس موږ د دې ودی د مرکه میلمه فرهاد فدائی دی، نور په مرکه کې ووري.
فدائی صاحب، ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوې پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوي ونه ګټلې. زیمبابوې پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوې ته د ښو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوې په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوې د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا دی سفر ستړی یو او غومره ایفرت او تومره فل گیم سی باید افغانستان کړی وای وې نشو کړی. نو دغه لوجه نه هم موږ هغه ولا لوبه وبایلله بیرته افغانستان ډېر ښه قوي کمبیک وکړ. خو خبره داده چې دا هم د زیمبابوې هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تبه جوړی او د فاینل د لوبې وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال بګې یو راجی کېده یو بیخي پکې ټیټ پاتې کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان خلو بکړی ده. خو په زمن کې افغانستان د زیمبابوې سره د شل اوریزو سیالیو دغه لوبلړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل نو خامخا یو څه ازمایښتونې چې سړی کوي نو دا خطر په ځان مني چې ګواکې حتی کېدی شي زه بیخي لوبه ونه ګټم. او هغه دا و چې افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول. په ځانګړې توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتله چې ډکه کې چې مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی. او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو چې هغه په انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کوي او تر څو چې د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت بنیسي. نو د دې سوال په جواب کې چې آیا افغانستان خلوبه ونه کړه او یا زیمبابوې پیاوړې شوې وه، زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړې ده. خپل هم کنډیشنز کې ده ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته، ښه کرکټ کوي. مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي، ډیون مایر سی په شل اوریزو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلی کې ډېر ښه سلوور کرکټ کوي او اکثرا هغه د میډل آرډر پریشر د میډل اوورونو پریشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په دشتون کې ګربز ستونزې ګالي، دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده واقعاً ډېره اغیزمنه ده. او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړې چې 200 څه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همداراز د بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شل اوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل. نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده. او وایي دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده. او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې عجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهره نه ای چې ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ چې 8 سلیزې وي او د دروس کلنې په عمر کې چې ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړ یا دغه ډېر غټ لاسته راوړنې لاسته راوړه داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل. مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې، عبدالمالک ته چانس ورکړی سو، صدیق قتل ورسره راغی. نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده، سیالۍ یې ښه مخته وړي دي. دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیز لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي. خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره. خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپل کارکردګي کړې ده او خطر پټي کړی.
په دې ځوانانو کې صدیق قتل او زبید اکبري تسترګې وي ولې خو نه زلیدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سالو باندې د چار ځوان به لږ ګران اجرام صاحب سه. خو صدیق قتل هغه کوم شاتونه چې وهل اگر چې ډېرې لږې منډې وتللې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لږه نابلده وه، دی دی سر وکټ سره لږ نابلد و. مثلا هغه یو میچ کې سیده لږ څه سکور وکړ، یو څو څلوریزې وهلې، بیا په کور کې کیچ د سر سره خبرې وکړلې دی ویلې ما په خیال زباونس بلګ راجکس خو غبال لکې نه سه د لپاره چې کله دی وره غي ډرایو وکړ نو مونږ به مخه خلاص کړو نو هغه صرف د کاور فیلډر ته کېچ شو د سمې شو چې هغه او چټ لارس یو څلورې زې پراسي نو دا ښه ده چې د خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشاري خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي. انشاءالله د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده. او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې د افغانستان لپاره دی د بریا سبب شو. زبید اکبري بیچاره صرف دوه لوبې وکړلې. اوله لوبه کې دی رن اوټ نو په هغې باندې د ده قضاوت کول بله ګران وي. په دوهمه لوبه کې وکټ ډېره ګرانه وه او ان ایون باؤنس وو پکې. نو هغه داسې وکټې چې په هغه وکټې باندې دي ډېر ښه بیټسمینان هم کله کله رنزونه نشي کولی. بیا زبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار به مو نو زه فکر کوم چې بیا هم ناهیلي کېدل صحیح نه دي او انشاءالله دې ته باید سترګې په لاره اوسو او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي. انشاءالله
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخت سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډېر ښه نه دي. داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون داسې داسې د نورو هېوادونو نه د افریقایي هېوادونو له خوا څه همدغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي نو ټوله ورځ باران وي. داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي او بیا د باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډېر مزهدار ده. خو سبا ته بیا یو څه دی ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کېدی سي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستل او 13 منډې ورکړلې. نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره سدای د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله افغانسي ګټه لري. انشاءالله
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده. نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنراني زه فکر کوم چې دا د دې لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څخه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټیک کې ډېر زیات منځونه کړي دي. د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکراروم، هغه وایي زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټیک کې عبدالمالک ده. او سیدی قتل هم موږ تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې دي ګوربز او د ابراهیم زدرانه علاوه داسې بله پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو. رایټ هینډ لیفټ هینډ کامبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک سدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي او صدیق قتل سدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې انشاءالله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده. د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کېږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمسټري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي. انشاءالله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کېږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 19 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګوري د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و چې هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده. ځکه چې د راشد خان پر مړ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر او ځوان لوبډل مشر سوسې بنګلادیش سره مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فام کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپله لوبډلمشر حشمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده،
او ورسره ریاض حسن بیرته چې سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده، خو زه به مسې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وګورو چې دا څنګه مخته ځي. د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه دیولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بد دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا څه لوبغاړی دی، عثمان نوري تاسو یاد کړئ، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوا بدي دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټې کار ده، څوک سي هلته ناست دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا درسره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي، او انشاءالله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدلی څومره پیاوړی گزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیمزي مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې ښه کارکردګي ښیي. نو کله کله داسې مې سي د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دوی د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمینه جوړه شوې داسې دوی ته سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یوه لوبډله کې یوولس کسه راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي، به هغه صاف لکه داسې پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عملته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ودی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مستانا ملا بدار ملری